روغتیا شتمنی ده. د امریکا تا آشنا رادیو کوربنا شافیا سردار. په امریکا کې د روغتیا د خبرونې ډیرو درنوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو د روغتیا او ښه صحت په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. قدرونه اوریدونکو، نن غواړو چې د امریکا جغ د روغتیا په خبرونه کې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې څنګه وکولای سو خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو او د کورونا د ناروغۍ څخه ځانونه وساتو. په خبرونه کې د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسور ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی زموږ ملمه دی. او بای دوایو درنو اوریدونکو، چې په دې خبرونه کې مو ستاسو ستونزې او سوالونه هم را اخیستې دي چې د خبرونې په لړ کې بیا محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی تاسو ته جواب کړي. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی، السلام علیکم، خبرونې ته شرف لست.
سلام
تاسو ته، سلام تاسو ټول همکارانو ته، همدارنګه سلام او اختر مبارک ورکوم تاسو ته بیا پر سره او ټول همکارانو ته، ټول درنو او ډاکټر صاحب، ستاسو کور ودان، ستاسو څخه هم ډیر مننه. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه ورځو شپې په خیر تیرې شي او د اختر مبارکه تاسو او ټول هوادوالو توایم. نو محترم ډاکټر صاحب، لومړی پښتنه به ستاسو څخه دا وکم چې یو میاشت روژه نیول د انسان په معده کې ستونزې او ډول ډول تحولات منځ ته راولي، خو د اختر په شپو ورځو کې په هر کور کې تاسو معلومه ده ډاکټر صاحب چې مختلف خوراکونه وچې میوې کلچې او نور خوراکي مواد پیدا کیږي، نو که د اختر په شپو ورځو کې خپل خوراک ته پام ونه کړو معده د څه ډول مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کېدای شي؟ مهرباني وکړئ.
مننه تاسو ډیر په نقطې ته اشاره وکړه. مهمه خبره دا ده چې دغه د رمضان په وخت کې معده تقریبا د استراحت په حالت کې وي او فشار پې ډېر نه، اگر کې اوسکو سکل تصادفا هوا ډېره ښه وه په ټول افغانستان کې او ډېر ګرمي نه وه، نو او ورځې هم ډېرې اوږدې نه وې، تقریبا ورځې ښې وې. خو سره له هغه اسمنګو تاسو عادت ته چې پښنامه اکثرا د خلک ډېر کم پاسیږي او که پاسیږي نو ګلاس اوبه یا مثلا شیدې خوري او پرته څه ملي، ټول فشار اصلا اسمنګو تاسو په ماښام باندې دی.
بله،
په ماښام کې خلک چې دا بس آزاد یو کړ، نو طبیعي ده چې په کورونو کې د جوړ جماعت لپاره هغه غریب سړی هم دی، حداقل درې نوه دوه نوه د چا خبره کتابی آماده کړی یا آماده سی آده چه خبر ظالمانه شروع که بدی حالت که نو آبیا دا موضوع تقریبا یو میاشت دوام که کلش رو جه خلط باشو. بیا هم از منگا ساس پرو دا کلتور دی آنانات دی او بل ریختی هم چه اختر دی خوشحاله ورزی دی، نو از من دوستان سو رفت آمد و تگراتک شروع شید دوستان رو تره او حال تم، نو دوستان نمخده جوندی لری، نو سچه میوی دی او همدارنگ تازه میوی او بچه میوی کلچه دی او کونه دی او جلبه دی، نو طبیده چه پا حوال او راز خو دیر زیاد کوششونه که چه حدی اقل سره او من نژدې دوستان چې دي خصوصا په کلیو کښې، خو بیا داسې دی چې د لمانځه نه چې راغل نوبت دی، نو د یو سر نه شروع کړي او تر بله سره او مورم دی چې غرمه بیا چیرې تېرېږي، نو هر چېرته چې دغه سړی کښېني او فکر وکړه چې یوه تازه میوه وکړي، مثلا یوه مڼه او ورسره چې دغه درې دانې څلور دانې بادام او چې پستې دي چې نخود دی چې څه ورته وي ممیزان دي، دا چې وخوري، نو یو وخت کې چې ماښام کور ته راځي نو د تګ نه پاتې وي، او په زمن کې اکثرا بیا د خلکو ارګمی تروش وي، خصوصا دغه وچې میوې چې سړی خوري ده د ده د هاضمه ډېره سخته ده او اکثرا په معدې ډېر فشار هم دغه راوړي. اکثرا وروسته د هغه نه د سوې هاضمه ورته پیدا شي، کله کله استفراغات د معدې دردونه او حتی اسهالات پیدا کېږي. ماشومان اکثرا په دې وخت کې شون هغه زمونږ ستاسو عادت ته چې ماشومان ته اختری ورکوو که نه باید ډېره وخته هر څوک په ماشومان ته اختری ورکوي، په دې اختری کې نو ماشومان د خدای مل وي او لیلې ځای لیلې لګېدلې وي او دوی ځینو هلته دا صحي او غیر صحي خواړه مثلا شور نخود دي، پکوړي دي او همدا نمونه نمونه شاید اوس خو بیا آیسکریمونه دي هر چېرته او کلفیانې دي. دا مغسې په اصطلاح پاک ناپاک منظم او غیر منظم یو د بل په سر وخوره، نو اکثرا خصوصا ماشومانو ته بیا همدغه نست ناست دی او کله کله د دې بې کیفیته سړو شیانو خصوصا د دې آیسکریمونو له کبله بیا نو ورته د ستوني درد او دا د ستوني پرابلمونه ورته پیدا شي او د اختر نه وروسته حتی د اختر په جریان کې نو ماشومانو ته په اول قدم کې سالات او وروسته د هغه د دستوري تکالیف را شروع شي. دلیل هم دغه پرخوری او بې احتیاطي نه دي. سږ کال خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې بیا د کورونا دریمه مرحله او ورځ په ورځ کورونا واقعات بدبختانه په افغانستان کې خصوصا په کابل کې ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې دي. جلال آباد او مشرقي ولایاتو کې دا اوس هم ماشوم د پاکستان سره تګ راتګ ډېر زیات و، هلته بیخي زیات وي. نو او دا 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 ځل د کورونا هم د هېچا لیاز نه کوي او نسبتا دغه اولي دور ته تاسو ته معلومه ده چې دا هغه سرایت هم ډېر زیات دی، یعنی هغه څه ورته وایي انفکټیویټي او سرایت هم زیات دی او نسبت دی د نورو دورو ته. دا تقریبا هغه شدت د مرض هم فرق ډېر زیات دی او حتی اعراض والایم هم فرق دی. نو دې له خاطره زما خپل وطنوالو ته او درنو اورېدونکو ته دا ګزارش دی او د دوی نه دا خواهش کوم او هیله ده چې اول خو ډېر زیات کوشش وشي چې دغه ډلې ډلې تګ راتګ تر څو چې ډېر ضرور نه وي دا اصطلاح کم شي. نن خو ټکنالوژي او اوس الحمدلله اکثره خلک نو دا سمارټ فونونه ورسره دي، فیسبوکونه ټول لري او مسنجرونه او واټسپونه او دا ټول خبرې د ټولو سره شته. زه فکر کوم چې ښه لاره به همدا وي چې د همدغې میډیا له لارې دا سوشل میډیا له لارې خپلو هغه دوستانو ته د اختر مبارکي ورکړل شي او ټولو ته خپل ډېر ښه خبره ده چې په خپل کورونو کې سره اخترونو اخرونه ولمانځو او کله چیرې د اختر حتی مانځه ته ځو ډېر باید فکر وکړو چې هغه اجتماعي فاصلې مه د نظر ونیول شي، هر څوک د ځان سره جاینماز ویسي او ډېره ښه خبره ده که مونږ دغه ماسک مو ورسره واغوندو او بعد د دې چې مونځ نه خلاص شو هغه د اختر مبارکي روغبړونه شي د غېږې سره ورکړي د دغه نه جلوګیري وشي او په همغه مشخصې فاصلې چې یو بل هر څوک چې د هر چا سره ډېر نږدې دی ډېر کوشش وکړي چې د هغه نه ډېره فاصله ونیسي تر څو یعنې په هر څوک کې ډېر ګران دی پای باید فاصله دې ډېره ونیسي او د همغه لرې فاصلې نه خپل هغه مینه او محبت ور اظهار کړي او د اختر مبارکي سره وکړي. نو په همدې ترتیب به موږ وشو کولی چې د دې ناروغۍ دا مدهجه ناروغۍ د خپرېدو لا خپرېدو جلوګیري وکړي. تاسو ته به معلومه وي درانه اورېدونکو اوس خبرونه ما اوري اصلا په دغه هند کې چې اوس کورونا په ډېر بد حالت کې دی او په ورځو کې لکونه لکونه خلک نیسي او په زورونو زورونو وژني، د دې لوی عامل د دې د هندیانو هغه یو مذهبي په اصطلاح فیسټیوال یا مراسم و په هغه کې دوی ډېره احتیاطي وکړله او د همغې نه وروسته تاسو وګورئ چې هره ورځ دغه ناروغي هلته ورځ په ورځ او وزن ډیر زیات ده. حتی باور وکړئ چې خلک د خپل مړو د سوځولو لپاره هلته کوي، خو دا رواج دی چې مړي سوځي. د هغه لپاره کرګینې پیدا کړي او د سړک د غاړې ټولې ونې ووهلې. نو داسې نه شي چې خدای ناخواسته دغه تر موږ ته هم خدای ناخواسته د جنجال او د غم سبب شي. نو که غواړو چې اختر کې خوشحالي وکړو، هر څوک دې په خپله کور کې خوشحالي وکړي، حتی که یو څوک ورته ډېر زیات ګران وي، اوس نو په واټسپونه شته، ما مخکې وویل چې
فیسبوک
هغه بیخي تصویري خبرې دي وکړي، تصویري د اختر مبارکي ورکړي او د تګ راتګ نه دی جدن جلوګیر وکړي، تر څو چې پولیس خدای ناخواسته چې دغه د هند کانه په موږ په افغانستان کې.
محترم ډاکټر صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اختر په شپو ورځو کې کم خاص پروګرامونه لري چې کورونا باید څنګه جدي ونیول سي؟
مهمه ده چې د کورونا د وقایې لپاره دوه کار مکول شي. یو هغه صحي تبلیغات چې تاسو ګورئ چې جریان لري، د ویډیا له لارې ډاکټر صاحبان کلینیکونو کې کار کوونکي د میندو سره د په مکاتبو کې دا هر چیرته دغه موضوع جریان لري، یعنی صحي پوهاوی خلکو ته کېږي، حتی د میډیا او تلویزیونونو راډیوګانو لارې. دا یو خبره ده. دومه خبره دا ده چې هماغه وختن فوختن چې مهم پیامونه چې دي هغه خلکو ته رسول کېږي. دومه موضوع د واکسین دی. د واکسین پروسه لا ډېره مخکې شروع شوې ده او تقریبا بعض صحي کارکوونکو خو هغه دوم دور پوره کړله، او وروسته د استادانو او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د اعضا او اساکرو او همدارنګه د سربازانو او د افسرانو لپاره وشوله. نو اوس په عادي ډول ټولو خلکو ته چې سینونه یې د اتلس کالو نه پورته دي دا واکسینونه شروع دي، او ټول خلک آزادانه راتلی شي او هغه د واکسینونه کېږي چې یو سایټ یې مضمون په روغتون کې هم دی، یعنې په اندرا ګاندي روغتون کې مونږ درې سایټه لرو، یو د پرسونل لپاره، یو مثلا د زنانو لپاره، یو د مردانو لپاره، چې په ورځ کې په سلونو خلک هلته واکسین کېږي. نو د وقایې لپاره دغه دوه لارې دي. یو دا ده چې تبلیغات دي چې خلک باید پوه شي، او دومه خبره همغه د واکسین ده چې دواړه جریان لري.
محترم ډاکټر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به د اوریدونکو ستونزې او سوالونه واورو، بیا به په تاسو خبرونې ته دوام ورکړو.
بله، السلام علیکم. دا غزه د میډیا تکلیف لرم، موږ ته پردای مې د میډیا تر څو صاحب مې مسر خراب شي، دغه سیب بس ډاکټر صاحب ته یو کومک را سره وکړي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه پښتنه دا وایي چې شکر د کلیپ هم لرم، او الحمدلله روزه مې ټوله ونیوله، مګر دا اختر ته چې مختلف خواړه دي لکه چې بیا نو شکر پورته نه شي. ډاکټر صاحب څنګه دا وایي؟ ښه شو.
سب تاسو په خبرونه کې واوریدل چې واوریدونکو وویل چې زه د میډیا تکلیف لرم، او چې پر میډیا مې درد سي، اعصاب مې خرابېږي. نو تاسو ته یو مشوره غوښته ده که په لاندې ډول د دې دغه سوال ته جواب ورکړئ.
طبیعي ده چې اصلا یو واوریدونکو وویل چې زه د میډیا او د مخ ترمنځ شته. هر کله دا موضوع عمره دا منطق نه لرم نه ده دا واقعیت ده. نو ډېر خبره به دای چې دغه ورور دوه کاره وکړي، یو دا ده چې ډېر کوشش وکړي چې معده خالي نه شي، او همیش دې داسې وکړي چې دغه په کم مقدار خوراک وکړي، او مقدار کم او په دفعات زیات. سره موږ د ورځې درې وخته ډوډۍ خورو، دوی د کم کم وخوري، په ورځ کې د څو ځله ډوډۍ وکړي، او دا ډېره مهمه خبره ده. بل دا ده چې که دوی په معده کې مثلا اوس خو معاینات امکانات په افغانستان کې شته، که دوی معاینات کړي وي او تشخیص شوی وي چې مثلا یا د دوی هغه اچ پایلوري مرض دی، یا خدای نخواسته په معده کې زخم دی، یا التزابیت زیات دی، هغه مربوطه تداوی دي وکړي، او د هغه په څنګ کې پدې ته چې ډاکټر سربان که دی ډېر داسې متحیل سړی، د هغه د تهیج د کموالي لپاره هم دوا ورسره ورکول کېږي، او دا په عادي شکل تداوی کېږي، دا عمره د تشویش وړ خبره نه ده.
بله، او یو بل اوریدونکي تاسو هم واورېدل محترم ډاکټر صاحب چې هغه پوښتنه کړې وه چې وایي زه که ډوډۍ وخورم او که ونه خورم زما خولې ته تروې اوبه راځي او زړه مې جوش کوي، نو په دې باره کې ستاسو څخه نظر غوښتی و. دا اوریدونکي هم د افغانستان څخه زنګ وهلی و، نو که تاسو مهرباني وکړئ بیا هم د دوی ودې سوال ته جواب ورکړئ.
دلته څو داسې ناروغۍ دي چې خولې ته سړي تروې اوبه راځي، او دا ده پخپله د دې میتی اخیری برخه چې د کولمو وړو کولمو سره وصلې دلته یو دلته او د میتی په سر کې چې کله میدا د سری غاړې سره وصلې دلته دواړو کې یو سورت او والف غوندې وایم، که کشک غوندې وایم، شاید چې دلته دغه د میتی محتوي نه پرېږدي چې پورته راشي. کله کله په دغه په همدغه سپینکتر باندې ورته وایو په همدغه ساحه کې هغه عضلات چې دي خپله وظیفه نه اجرا کوي، او د معدې دغه افرازات چې دي دا بېرته پورته راځي. نو دا هم تداوی لري، د تشویش وړ نه ده. او کله کله هغه څوک چې ډېر مثلا چینجي لري، د چینجو مرض لري، یا د معدې نور تکالیف لري، مزمنه تکالیف، دا یو عرض کېدی شي. نو ښه خبره به دا وي دوی اول خدا دې چې یو متخصص ډاکټر ته ورشي، او معایناتو سره به تشخیص شي، او د تشخیص سره به تداوي وشي. خو تر څو چې دوی هغه مربوطه ډاکټر صاحب ته ځي، دوه کاره دوی کېدای شي چې وکړي. دوی دې هم مقرره او په کم مقدار غذا وکړي، او هغه غذاوې چې مثلا ترش دي، تریخ دي، او سره کړي شیان په کې دي، دا دې ډېر نه وکړي. او په زمن کې د کوشش وکړي چې نرم خواړه ډېر وخوري، مایعات دې ډېر واخلي، او په زمن کې دوی د هغه دفعات زیات او مقدار کم کړي.
بله،
او بل کېدای شي که د ده دغه افرازات چې راځي دا ډېر ترش دي، او په اصطلاح دا یې اذیت کوي، نو ډېر خبرې دي اوس خو د معدې هغه د تیزابو ضد دواوې ډېرې دي، داغله او د استفراغ یو مستحضر دی، داغله د مخکې د ډوډۍ نه باید نیم ساعت مخکې د دواړه نه استفاده وکړي، نیم ساعت وروسته پسې ډوډۍ وخوري، او د ډوډۍ مقدار بیا تحقیق کړم چې ډېر زیات نه وي، او دغه مخرش او په اصطلاح سخت غذاوي دي نه خوري، همیش د نرمې غذا او هغه غذا چې ډېر ترش او تریو نه وي داغه نه استفاده وکړي.
بله، ستاسو یو کور بدن ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. یو وروستي اورېدونکي پوښتنه کړې ده چې تاسو هم واورېدل چې وایي د شکرې ناروغي لرم، او دا ویلي دي چې روژه مې هم ټوله ونیوله، نو وایي پس له روژې یعنی د اختر په شپو ورځ کې که څه وخورم، یعنی اساس خبره په اختر کې خو نو هر څه ستا خلک خوراکونه ډېر کوي، نو وایي څنګه وکړم چې شکر مې لوړه نه شي؟
ماشاءالله دی خو ډېر ښه کار کړی، او په شکرې کې خو ښه ده چې سړی ډېر ونه خوري. نو په کله چې له خیره اختر ته داخلیږي بیا هم نو د شکرې لپاره موږ او تاسو هغه خپل مواد پوهېږو چې کوم یو د شکرې په کې مقدار ډېر زیات دي. مثلا خواږه خواړه اوس په اختر کې خو ډېر مود دی، ما مخکې عرض وکړه چې کلچې دي او کیکونه دي، او خو سر په دې مشتق شو، او خواته بیا ډېر جلبۍ دي، او دغه خواږه خواږه شیان دي کنه مثلا جوسونه دي او آیس کریمونه دي نو طبیعي چې دوی په مشر دوی خوشمن ماشه ما مولوی شه مشر سړی دی نو دوی به دا شیان ډېر نه خوري وریجې وچه ډوډۍ دا شیانونه ډېر کم استفاده وکړي کوشش دی وکړي چې زیات خصوصا د میوجاتو نه ډېر زیات استفاده ونکړي کم کم مثلا یوه مڼه پسې ډېر ساعت دومره فرق نه کوي خو ډېر زیات کوشش وکړي چې د مالټې او د کینوګانو د دې او د غنې او د خوړو نه دې حاضر وکړي نور میوې لکه مثلا دلته چې اوس په دې فصل کې ډېر زیات دي مڼې دي مثلا په بازار کښې ډېر پیدا کېږي کیلې دي او هغه اندواڼې دي نو اندواڼه لږ دغه شکر زیات پورته کوي او کیوي ډېر ښه شی دی چې په دې فصل کښې اوس په بازار کښې پیدا کېږي کیوي خوړی شي کیله خوړی شي یو دانه دوه دانې او همدارنګه مڼې کېدی شي چې همدارنګه کېدی شي چې دوی بیا هم تکرارم کیوي کیلې مڼې د دې میوو نه استفاده وکړي او ډېر وریجې او وچه ډوډۍ دې نه د کم استفاده وکړي سبزیجات دې ډېر وخوري او مایات دې ډېر وخوري.
بله ستاسې کورمدان ډېره ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو ته باید ووایو چې نن په خپرونه کې زموږ سره د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی میلمه دی. تاسې کولی سئ چې خپرونه واورئ او هم دا خپرونه د اختر په ورځو کې څنګه خپل خوراک ته پام وکړو او د حل لاره یې څه ده. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی تاسو ته ډېرې ښې لارښوونې وکړلې. نو محترم ډاکټر صاحب بیا به هم راسو د اختر شپې ورځې دي چې هغه خلک چې ډېر اړ دي یعنی غریب دی تاسې د شتمنو کسانو څخه څنګه هیله لري چې د غریبو کسانو لاسنیوی په دیو شپې ورځې کې یعنی البته د اختر په شپو ورځې کې
ګورې د اسلام الحمدلله چې موږ او تاسو مسلمانانو یو د اسلام دین مکمل دین دی او په دې برخه کې مشخص لارښوونې کړي مثلا د روژې د نه مخکې د فصل کې زکات زکات سړی هر مخکې ورکولی شي خو په دې میاشتو کښې چې د روژې نه مخکې دي په دې میاشتو کښې ثوابیت ډېر زیات دی هغه د ده له خاطره چې هغه څوک چې در سره استطاعت لري وضع یې ښه ده مالي او زکات یې فرض ده نو په دغه میاشتو کښې ورکړي تر څو چې هغه خلک چې ډېر غریب دي هغوی د روژې لپاره حد اقل د دوی په دسترخوان یو شی د خوړلو لپاره پیدا شي او همدارنګه د اختر نه مخکې د فطر صدقه ده چې دا په هر مسلمان باندې چې استطاعت لري فرض دی او دغه فطر صدقه طبیعي ده چې باید غریبو خلکو ته ورکړل شي تر څو هغوی هم وکولی شي چې په اختر کښې حد اقل د خپل خوراک لپاره یو شی ودري نو د دې نه ماسوا چې د چا لاس رسېږي او امکانات شته نو دا به ډېره ښه او همدغه ډېرې مبارکې میاشتې دي او په دې وخت کښې دغه صدقه او خیرات ثوابیت هم ډېر زیات دی نو خپل صدقې خیراتونه او د فکر کوم صدقات چې دي دوی دې په مجموع کښې غریبو خلکو ته ورکړي تر څو چې هغوی هم حداقل د اختر په ورځو خپل په دسترخوان یو شی ولري او بل مهمه دا ده چې په دې دغه څوک چې لږ دارایي لري استطاعت لري خصوصا لباسونه بوټان او چپلۍ او خولۍ او واسکټ دا شیان ځان ته نه ویني واخلي او دا به ډېره خبرې که نه وایي موږ غریبان ته نه شو ورکولی نو هغه خپل مستعمل لباسونه دا دې غریبانو ته ورکړو چې حد اقل د اختر په ورځ دوی پاک لباس په تن وي او
ډېر الله. محترم ډاکټر صاحب یو وروستۍ پوښتنه یا وروستۍ پیغام ستاسې د اختر په ورځو کښې څنګه خپل خوراک ته پام وکړو او یعنی د اختر په سهار باندې باید څه ډول شان وخوړل سي او ستاسو وروستۍ پیغام مهرباني وکړئ.
بیا تکرار عرض کوم چې ډېره ښه خبره ده چې موږ د هر غذاوې هغه خوړو وکړو چې هغه سخت نه وي او هضم ډیر ډیر سقیم نه وي او زر مونږ ته انرژي راکړي. مثلا د افطار په سهار ترجیح مثلا دسه غذا او تعلق شیر برنج مثلا یا مثلا حلوا یا لیتی یا مثلا
نرم خوراک
بله او نرم یا دغه شیان چې موږ او تاسو اکثرا په افغانستان کې ډېر خلک رواج لري چې په سهار کې کوشش کوي چې خواږه شیان وخوري کنه.
بله بله.
او ډېر نو دا ډېر وړي او صرف کړي شیان نه وي. نو هغه چې ما مخکې ارزو که مثلا هغه موږ او تاسو ورته اوماچ وایو کنه اوماچ شیر برنج مثلا اوس دغه
فیرینی بله
سیمیان شدی او سیمیان چې دي کنه دا اگر خواړه چې هم زر انرژي ورکوي او هم ډېر سقیله نه دي او سړی زر پکې مړېږي او هاضمي سیستم ته مشکلات نه ایجادوي. نو دفتر سړی باید مثلا قورمې او غوښې او مثلا پولاونو دوی ته دفتن مخنه کې ډېره خبره بدای شي دغه نرم خواړه شروع شي او بیا آسته آسته کېدای شي چې سړی نورمال خپل هغه مخکېني رژیم ته ور واوړي. خصوصا د اختر په دې درېو څلورو ورځو کې سړی ډېر احتیاط وکړي او بل له اختر نه طبیعي ده چې د اسلام نو نظر هم دغه مسایل ښه مد نظر نیول شوي دي. هغه شپږ روژې دی د اختر نه وروسته بیا وایي چې ډېر ثواب لري هغه شپږ روژې چې نیول کېږي بېرته بېده استه عادي حالت ته راځي ته خلق وشي کولی او امکانات وي دغه درې ورځې کې احتیاط وکړي وروسته د هغه نه شپږ روژې په نوبت ونیسي تر څو چې دا پوره کېږي نو معده هم د عادي حالت ته را رسېږي.
ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی، تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم او روژه مو قبوله.
مننه تاسو ته او زه هم یزلی تاسو ته از تاسو ټولو همکارانو ته همدارنګه د افغانستان او د اسلامي امت ټول خلکو ته د اختر مبارکي وایم او هیله کوم چې دغه اختر زموږ د سولې اختر وي.
محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه د یوې سندرې په اوریدلو سره پای ته رسیږي. ستاسو ټول دې اختر مبارک وي. شراب را باندې تیتا ظالم خدای دې ومیتا خپل شراب را باندې تیتا ظالم خدای دې ومیتا ستار د شنګ سره و تیتا ظالم خدای دې ومیتا